در قبال مخاطبای خود پابند است و به کار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. په دې خبری مجله کې د خبری مطالبو په لنډیز کې اوري چې د ملګرو ملتونو د داخلي راپور وایي لکلي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې څه باندې 100 دولتي کارکونکي چې په هغوی کې امنیتي پوځیان هم شامل دي وژل سوي دي، خو طالبانو په هر ډول وژنو کې خپل دخالت رد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځې اروپا ته د زیاتو سرتیرو او پوځي تجهیزاتو پر لیږلو غور کوي. د فرانسې ولسمشر وایي د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون بیا راژوندی کېدو دپاره چانسونه سته. په امریکا کې یوه ښځه په دې خاطر محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د یوه کنډک قومندانه وه. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې د دغو خبری مطالبو تفصیل اوریدلی سئ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار میود یوسف کابل ته تر د ورځني سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته روان سو. طالبان وایي چې پر بیلابیلو مسایلو دوی خبری کړي دي.
ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پیښېږي پر پردونه، دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې به خبرې او بحثونه کېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ څخه محرومې سوي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو.
ازادي راډیو نن شل کلن سوه. ګڼو مینهوالو له کلونو راهیسې دغه راډیو اورېدلې او مینه یې ورسره کړې ده. یو شمیر افغانان وایي چې د کووید-19 واکسین لپاره د خلکو د اعتماد خپلولو په برخه کې د روغتیایي سکتور هڅې بریالۍ نه دي. په خبری مجله کې نور راپورونه هم خپرو. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ څخه محرومې سوي دي. انتونیو ګوترش پر طالبانو غږ کړی چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني. دا هم په دې اړه تفصیل.
مکتبونه بندي زمونږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوي. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړه وکړو، درسونه ووایو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
د افغان نجلۍ د غږ نړیوالو په ځلونو بدرګه کړی. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوي. انټونیو ګوترش په خپل ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو خوځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل د خوځو ټول مشروع حقونه خوندي دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څخه رامنځته شوي وي، هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د خوځو د حقونو فعاله تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولي.
د حقوق از طرفه
د حقونه باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که د حقونه ورنکړل شي د حقو حکومتونو کړۍ تنګیږي.
تر مشه
واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د نجونو خوځو په زده کړو او کار محدودیتونه وضع شوي. تر خوا دوی د امر بالمعروف او نهي علی المنکر وزارت لخوا د توصیو په نوم خوځو ته د حجاب کولو او له محرم پرته پته ګاتک بندیز هم اندېښنې راپورته کړي. د خوځو د حقونو فعالانې د طالبانو د حکومت دا کړنې ورو ورو د دوی د نویې لسیزې واکمنۍ ته ستنېدل بولي. هغه مهال نجونو او خوځو د کار، زده کړې او له محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېښنو له امله په کابل کې نجونو او خوځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو د مخکښې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زنداني شوي او اوس هم دوی په توقیف کې دي، خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ څخه محرومې سوي دي. انتونیو ګوترش له طالبانو غوښتنه کړې ده چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه رعایت کړي. اجمل ان د ولسي جرګې له پخواني استازې او د ښځو د حقونو له فعالې ملالې شینواري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې لا هم حاضر نه دي ټولو نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي.
طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته، دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې ګورم چې دوی کومه ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو. بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړی دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي پوره.
ملالې شینواری یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پر
داسې درته وایم، شخصي بانکونو کې خزه ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزه کار نشي کړی. دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو ته ایران ایمه چې کچیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دی یو ځکه نه دي برابر. طالب مثلا د خزو یو کمزای چی کم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بار پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د خزو مثلا په یو مؤسسه کې دا بربر ګرځي او ځان ته دا حق ورکړي چې زه باید
کلن راته وایي وبخي چې کدا ډول برخور دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه ګونی برخور دی وی پالیسي نشټواله پایلې به څه دی افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت او خزو لپاره؟
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه دی او واقعي نظام نشټون دی. دلته څوک جواب ورکونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده، زه د یوې افغان سیاستوالې په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. بلکل هر څه فردي شوي دي، یو څوک راځي یو څوک وژني، بیا وایي چې دا خو موږ نه دي وژلي، خو ټول څڼې را پریښې او غوړې کړي وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا، د ایسای غړي دي، د عید راتل کېږي، اما څوک یې په قصه کې نه دي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي ملالۍ شینواري و چې د اجمل ان پوښتنې ځوابولې. خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویود یوسف کابل ته تر دوه ورځني سفر وروسته نن بیرته اسلام آباد ته روان شوی دی. دا خبرې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر خپل ټویټر لیکلی دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له طالبانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. دا هم په ډېره تفصیل
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه او خپل هیواد ته روان شو. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي، د ملي امنیت سلاکار موید یوسف او ورسره ملګری پلاوی لګټوري لیدنې وروسته له کابل نه روان شو. د لیدنې په ترڅ کې په دوه اړخیزو خبرو اترو کې په بشر دوستانه ښکېلتیا، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو ترمنځ د اړیکو په برخه کې د اسانتیاو په زیاتولو تمرکز وکړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن سهار ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبان حکومت چارواکو پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوړخیز باور رامنځته کول او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکاري لپاره کړي ژمنې دی عملی کړي. نو موریدا هم ویلي و چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار بنن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري. د طالبان حکومت پرون د غلیدو کتو پاړه په خبر پاڼه کې وویل چې دوړو لوريو پر ټاپی ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دا پلوړه کچا دریم پاکستانی وای دی چې افغانستان ته سفر کوي.
ومردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار میود یوسف کابل ته تر دوه ورځنی سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته روان شوی دی. نوموړي په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د بشر دوستانه مرستو د دوام ترڅنګ د سوداګرۍ، ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو یو راپور ویل کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې څه باندې سل دولتي کارکونکي وژل شوي دي. راپور وایي دوه پر درېیمه برخه وژنې د طالبانو او په هغوی پورې د تړلو کسانو لخوا شوي دي. دا هم په دې اړه نور جزئیات.
له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې تر سلو زیات پوخانی دولتي کارکونکي له محاکمې پرته وشل شوي. دا خبره ملګرو ملتونو کړې ده او وایي چې د وژنو د غیداوي پر واقعیت ولاړې دي. د جرمني خبری اژانس د ریپورت په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش امنیت شورا ته ویلي چې دوه پر درېیمه برخه وژنې د برحاله چارواکو او په هغو پورې د تړلو کسانو لخوا شوې دي. د سرمنشي د دې داخلي ریپورت لمخې چې جرمني خبری اژانس وایي یوه کاپي دوی ته هم رسیدلې، څه باندې 50 مشکوکې وژنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې تړلو کسانو کړي. ملګرو ملتونو دغه ادعاګانې چې د اګست میاشتې له نمایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت لخوا ترلاسه شوي دقیقې بللې. دا ادعاګانې پخواني دولت د چارواکو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د غړو او پوځي پرسونل د وژل کېدو په اړه دي. ریپورت وایي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان او ژورنالیستان هم له حملو، فشارونو، ځورونو، جبري نیولو، ناوړه چلند او وژنو سره مخامخ شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د مدني ټولنې اتغړي او دوه درسنوي کارکونکي یا طالبانو او یا هم نورو افراطي وسلوالو او یا هم نامعلومه بریدګرو لخوا وژل شوي. طالبانو چې په دغه وژنو او سرغړونو کې خپل دخالت رد کړي تر دې مخکې د اکړې و چې پر ټول افغانستان واکمنان شوي چې ورسره د امنیتي پیښو اندازه هم تقریبا د دوی په وینا صفر ته راکمه شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ماښام 6 بجې 11 دقیقې او 10 ثانیې دي. ځینې افغانان وایي چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې د واکسین لپاره د خلکو د اعتماد خپلولو په برخه کې د روغتیايي سکتور هڅې بریالي نه دي. دوی وایي چې تر اوسه د کورونا واکسین لپاره خلکو ته په سم ډول عامه پوهاوی نه دی ورکول شوی او د چارې لپاره منظمه تګلارې هم نشته. د ازادي رادیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان یو شمیر وسیدونکو وایي د کورونا وایرس لامل خپل روغتیا ته اندېښمن دي. دوی ادعا کوي چې روغتیايي سکتور د کورونا وایرس د واکسین په برخه کې منظم پروګرامونه نه لري او نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې د خلکو باور خپل کړي. د کابل ښار وسیدونکو په لوشه
او تر ټولو لوی تشویش چې فلان لیدل کیږي هغه دا ده چې په روغتونونو کې لازم امکانات نشته د دغه ناروغۍ د تشخیص او هم د درمل لپاره. نو همدغه د دې لامل کیږي چې ډېر کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي د روغتونونو ته مراجعه نه کوي. نو زه د اسلامي امارت نه غواړم چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم امکانات روغتونونو ته برابر کړي.
دا محل په دې برخه کې بل جدي اندېښنه چې مطرح کیږي هغه د واکسینونو د تاریخ د تیرېدو له موضوع ده چې له افغانستان سره د مرسته شوی او دغه واکسینونو وخت کم پاتې دی او د واکسین د ویش پڅ بهیر د اندېښنې دوه چنده کړي دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر بیا وایي اوس مهال شاوخوا 3.3 میلیونه دوز د کورونا واکسین شته او د دې واکسین د ویش بهیر هم په ښه ډول سره روان دی.
افغانستان اسلامي امارات راتلونه تر اوسه پورې نږدې 3.6 میلیونه کسان واکسین شوي دي چې د اوسط په شکل په یو ورځ کې نږدې 1000 کسان واکسین کیږي په 300 اویا مرکزونو چې په ټول ولایت کې موجود دي.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې 300 مرکزونه د کووید 19 واکسین لپاره موجود دي او د دې وزارت تازه شمیرې ښیي چې تر اوسه پورې شاوخوا 8 میلیونه کسان په ټول افغانستان کې واکسین شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا د شمیر له 5 میلیونو زیات ښیي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ځینی بهرنی مسایل څیرو. د روسیې په وړاندې د لویدیځو قدرتونو دریزونه په دې وروستیو کې تون سوي دي. تر امریکا او فرانسې وروسته برېټانیا هم ویلي چې ختیځي اروپا ته خپل سرتیري استوي چې د روسیې ګواښونکي فعالیتونه مهار کړي. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی، په دې اړه یې جزئیات برابر کړي. لودین صاحب تازه څه دي؟
او مننه د بریتانیا صدر اعظم وای هیواد ختیځ اروپا ته پلو شمیر کې د سرتیرو جنگی بیړیو او جنگی جټینو پر لګلو غور کوي. بوریس جانسن ویلی لدې کار هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه ده. جانسن پرون وخت په یو بیان کې ویلی د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د دې په خبره بریتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناتو له متحدانو سره دریږي. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د ناتو نورو غړو هیوادونو هم له اوکراینا د ملاتړ ډیرولو ته ټټر وهلی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات زیات کړي او لویدیځ قدرتونه داسې ویره لري چې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیري استوي. رومانیا د ختیځ اروپا هغه هیواد دی چې له اوکراین او مولداوا سره ګډه پوله لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې یو وړه ډله سرتیري ختیځ اروپا ته لیږي.
د فرانسې او ایران ولسمشرانو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کېدو پر سر خبرې کړې دي. څه پرمختګونه په دې برخه کې تر سترګو سوي دي؟
هو، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندۍ کېدو ته هیله شته. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغو ژمنو ته راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته ویلي د ډیپلوماتیک جوړجاړي امکان شته او په خبره یې د اړینه چاره ده. د ماکرون دفتر نن د جنوري په 13 ویلي د اټومي تړون په اړه هر ډول خبرې د ایجابوي چې ښکیل لوري ښکاره او کافي ژمنتیاوې ورته ولري. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندې کېدو په اړه له تیر کال راهیسې په ویانا کې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415. په افغانستان کې د مایع غازو د بایو تر لوړېدو وروسته ګڼو کسانو د لرګیو کارونې ته مخه کړې ده. تفصیل د زموږ له همکارانه.
په افغانستان کې د غازو بیه لوړه شوې چې ډېر خلک مجبور کړي د مایع غازو پر ځای د اړتیا په وخت کې د لرګیو کارولو ته مخه کړي. د پښواک خبري اژانس په وینا په کندهار کې لرګیو ته په بازارونو کې تقاضا زیاته شوې ده او زیات کسان د پخلی، د کورونو د تودولو او نورو اړتیاو لپاره د غازو پر ځای لرګي کاروي. د بخاري یو دکاندار جمشید وایي چې د غازو په نسبت د لرګیو قیمتونه ټیټ دي چې خلک یې د رانیولو وس لري. د کندهار په سرپوزه کې د لرګیو پلورونکي حجی شاولی ویلي چې د 4.5 کیلو ګرام لرګیو بیا له 40 تر 50 افغانۍ ده، خو د غازو د 1 کیلو بیا 50 افغانۍ ته رسیدلې. په افغانستان کې چې ډیره برخه برېښنایي وارداتي ده، د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې ده. وروسته لاغی چې د اګست میاشتې په نمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو سازمانونو خبرداری ورکړي وو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې هم دا اوس د ژمي پر مهال 30 میلیونه وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او په افغانستان کې دولتي مامورین شکایت کوي چې معاشونه هم پر وخت نه ورکول کیږي. په عین حال کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت رالویدلی او د خوراکي توکو بیې هم خورا لوړې شوې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو ما شمنه خبری مجله اوري پر روانو لاسو دقیقو کې زموږ له همکار اجمل انصر ووسی.
ل خبرونو ور اخوا
زما سلامونه هم وو منی. کله چې شل کاله مخکې د ازادي راډیو خبرونه پایل کړنو انریس الويست ازادي راډیو له لومړنۍ مشرانو څخه وو. نو موږ اوس هم د نږدې ختیز لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د څنګه سیمایز مشر دی. دا ازادي راډیو د شلمی کالیزی په مناسبت بل د واورو.
ګران اوریدونکو، ازادي راديو شل کال وړاندې په همدې ورځ خپل لومړی خبرونه پیل کړه. د هغه ورځ څخه رئیسې مونږ تاسو ته ورځنی تازه او وروستۍ پیښو په اړه بې پارې معلومات وړاندې کوو، او همدغه ورځ تاسو ته تفریحي او تعلیمي خبرونه چمتو کوو. تاسو کولی شئ زموږ د ورځنی راډیوي خبرونو سربیره د ازادي راډیو په ویبپاڼه او ټولنیزو رسنیو کې هم مونږ تعقیب کړئ. مونږ افغانانو ته دا فرصت هم برابره وو چې له یو بل سره خبره وکړي. مونږ شل کاله دمخه خپل خبرونه پیل کړي اوس هم هر ورځ تاسو سره یو.
د نږدې ختیځ لپاره د آزاد اروپا آزادۍ راډیو سیمایز مشر انډریس الویس وو چې د آزاد راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت تاسو سره خپلې څرګندونې شریک کړې.
خبر او له خبر ورها خوا
آزادۍ راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسو
لتا سو سره وو او یو به
شپک 50 کلن متیولا ل شل کلن رئیس د سهار ل و بجو څخه د مخام تر و بجو پوری د آزادۍ راډیو خبرونه په بیلا بیلو فرصتونو کې تعقیبوي. متیولا په خپل کلی کې د آزادۍ راډیو د یو مینوال په توګه شهرت لري. نور په دې ریپورت
د ورځې 12 بجې دی. شپږ 50 کلن متیولا په ترینکوټ شار کې د یو شونځي په انګړ کې ناشتي او د ازادي رادیو د ای ایم څپو فلاټ کې دی. دا جکتلرون کې متیولا چې د جری او سر ویشتانی هم سپیندي په ترینکوټ شار کې د ملالی لیسې په انګړ کې یو دیوال ته نږدې پرې خړ رنگ لرون کې پارش ناشتي. د د مخې ته تور رنگ لرون کې په خواني رادیو پراته ده او د ازادي رادیو د غرمې د 12 بجو یعنی فی یو استودیو خبرونه او راپورونه ته غوږ نیولی دی. متیولا ازادي رادیو ته ویل چې له ازادي رادیو سره به هدا مینه لري او په شلو کلونو کې وازی ازادي رادیو سره تل هر ورځ ملګری پاتې شوی ده. نو موري وای کڅه هم سره کال د څلورو دیوالونو تر شا وازی په خپل دند بوخدي خو ازادي رادیو د افغانستان او نړۍ د حالاتو څخه پر وخت خبر کړی دی.
ازادي رادیو چې پښتو خبرونه شروع کړي دي زمينواله ماوره مې خو چې خلاص یم په هغه غړي کا خلاص نه یم زم خلاص یم ټول پروګرامونه یم کا خلاص نه یم هغه مهم خبرونه په کار اخته یم هغه مهم خبرونه یم نو د دې سم ډیر استفاده کړی د ورور په تاسو د وختیا په بخش کې د چاپریال د مقصد سیاست د یو په نور بخښو کې ډیره استفاده جنګ.
ازادي رادیو د افغانستان په ګډون د نړۍ په شپږ وشتوادونو کې خبرونه کوي چې هلته یې هم خلک له پروګرامونو او خدماتو څخه خوشاله دي. متیولا ازادي رادیو ته ویل چې د ازادي رادیو څخه زیات څه زده کړي دي او پروګرامونه د افغانستان په کلیوالي ژبه وړاندې کوي او په خبرې چې ازادي رادیو تل حقایق خبروي او د مظلومو خلکو ژغ تر نړیوالو رسوي.
دا کرمیډیری کړي دی ورور ټول خبرونه او مروره د شهر او شور او مقصد دغه ځان ساتم ورور خپل فامیل ساتم ورور یو بل چاته لار شوونه کوم شورور دا کار مکه ورور دغه د ریوري په دغه کې د ار چاته شپه مخ ورغه له مرتوان شورور ساکه او ژوند در ار شي مهم دی. نو دا ټکرونه کیږي بل کې چې ما واسو کار وکي او شنخته مې ورور هغه ته دال شوونه کوم چې 15 دقیقې ورسته بلاسه ورور یو بل مسلمان ژوند هم ماخه ځانم مدغه کوونه دا ټول د ازادي راډیو سره موږ بس استفاده کوو.
د متیولا پر زړه تر ټولو غټ ارمان څه دی د ازادي راډیو ته ویل
او دا یو غشتنه لرم چې دا ای پی ام سپی لکی دلته باره نو موږ صاف اورو نو په نور شارو کې دا ای پی ام سپی الادی پر وزګان کې نه دیله.
ازادي رادیو په اورزګان ولایت کې د متیولا ترڅنګ پلکونه نور مینوال هم لري. ازادي رادیو د خپل یو شمیر مینوالو په ژوند کې تغیرات هم راوستلې دي چې په اورزګان ولایت کې یو شمیر بیلګې د ولای سولکه په دغه ولایت کې معلول محیب الله د صدیق الله لور چې په زړه سره یو ازادي رادیو د تیرو دوه لسیزو راهیسی په افغانستان کې خپل اوریدونکو ته بیلابیلې خبری، معلوماتي او روغتیایی او سیاسي تفریح خبرونه وړاندې کوي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
او د شعر نواندې ازادي رادیو لماشومتوب می اوریدلې ازادي رادیو ده ما په هدايه کې بس نیولې ازادي رادیو ده. احمد تکل اوستانک زیرت لادرن ګران دی احمد تکل اوستانک زیرت لادرن ګران دی اجمل اند باندې بیا خپل ازادي رادیو ده. سالم احمد نوریاس نوری په پکنه یادوي د دوی پنشتون خو نیمګړې ازادي رادیو ده. د خبرونو اوریدلو کې شیبر ته غښه په پریبا هم زلیدل ازادي رادیو ده. ناجیه ساپینه همیشه کابل ورځپاڼې اورم په ملالۍ بشیر منل ازادي رادیو ده. تاودو بحثونو کې له هر چا نه کاروان مخکې دی په جلالزی باندې ویاړلې ازادي رادیو ده. تخنیک په چارو کې ساپۍ او جلالوب منمه شمشاد زدران هم چلاولې ازادي رادیو ده. د جان آغا او حنان زی څوکۍ خالی ګورمه د دوی پمړینه در دېدلې ازادي رادیو ده. او وروستی مقطع ده خارا ښایسته پروګرامونه خپرونې لري قلمیار زکه خوښه کړې ازادي رادیو ده.
زه جنرال دولت وزیریم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د رادیو د شلمې کلیزې له زړه تله مبارکي وایم. د رادیو د لا غوړېدا او د ستاسو قدرمنو د ډیرو بریاو په هیله څښتن تعالی مو په ټول ژوند کې مرستندوی اوسه. رادیو د افغانستان د مظلوم ولس د غږ رادیو ده. ټول وخت کوښښ کړی دی چې د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. هیله ده چې په راتلونکي کې هم خپل کار ته په هماغه کاملا بې پرېتوب ادامه ورکړي او د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي، تر څو چې په افغانستان کې نړیوال بالاخره پریکړه وکړي او د دې تصمیم ونیسي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
نو د ازادي رادیو سره زه بیخي ډیر اړیکې لرم، خوندم راکوي، طبیعت مې په سمېږي، یو د خیر خبر اورم، یو ښه سم دم معنا پراشو کې بیا دې تاب نه ده. زړه درته وایم سپینږری د څلور اویایم چې هر ځای کار یې هغه مې پرېښی دی، بیا راغلی یم چې ازما رادیو هغه نو بیا کور ته لم خوشکره سره وکړو. ته څه کوې وام ما ته سپینږری یم چې یا وام چې رادیو نه ازادي ماته خوند را کړي. نو داسې خوند را باندې کوي چې یعنې څه درته وایم، بیا د ازادي رادیو زه تاب نه لرم.
شاولی سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر. زه هم د شلمی کالج د ازادۍ رادیو د شلمی کالج په مناسبت د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادۍ رادیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړې ارزښت لري. زمون خلک په خپل باندو سیمو کې په ډیره په مینا اوري. د ازادۍ رادیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي، د ځوانانو د بیداری، د دیو د یو موټی کېدو، د اطلاع رسونې په برخه کې، همدارنګه د بشري حقوقو، د ناقضینو په وړاندې مبارزه، او د لکه د بلګې په ډول د شنه اسمان لاندې برنامه، همدارنګه د خپلو ادورو کښو عزیزانو په لټه کې، د هغه څه دي چې د ازادۍ راډیو په خپل وخت سره رسولي.
زماله خوا هم دومرو په باقی خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.
تاسی ازادی رادیو تا غوری استینانی خبرونی د شلو کلونو سوی او ازادی رادیو جمند چې بیا به هم به پری راپورونه تاسو ته پر روانو کلونو کې هم خبروی د ازادی رادیو ماشمنی خبری مجله او ری چې تفصیل د ازادی رادیو پر ویب سایت لوستلی سي ازادی رادیو دات کام یا هم ازادی رادیو ټکی او ار جی زموږ د وی پانی آدرس دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 01.